السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې چې قربانای زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. وروسته به سټډیو ته راشي له میلمنو سره. دا پروګرام لاندې خبرې برخه لري. په دې کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. دا چې دا اندېښنه څومره جدي ده، په افغانستان کې روغتیایي وضعیت څه ډول دی، په دې اړه درته یوه مرکه هم درو. خو په سر کې پام وکړئ، د ساعت خبرونه ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبې ورځې د برید مسؤلیت واخیسته. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ چارواکو ویلي وو چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارلبان سیمه کې پر یوه زرنج ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوي ماین له امله وشوه، دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې د وژل شوو کسانو هویت معلوم نه دی، خو چارواکو دوی ملکی کسان یاد کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات پروم دی یوټیوبر وژنه تایید کړه. د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه چې په خپل ټویټر نومیده نن ویلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنې پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بیلابیلو ټولنیزو موضوعګانو یې د خپلو خورلانو سره بندرونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې به اتلکو 15000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. دغه سازمان د افغانستان څنګه پر ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلي، پر دې سربیره افغانستان کې په زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ هر ورځ د خپل لومړنۍ اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او ژوند یې په سختۍ تیریږي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوجین به د هغې جیټ الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکاو سن پیټرسبورګ ته پر لاره سقوط شوه. دغه پیښه کې لس کسان وژل شوي چې د راپورونو له مخې د یفګینی پریګوجین نوم هم د مسافرو په لیست کې شامل وو. تر اوسه کرملین د هغه وژنه رسمن نه ده تایید کړې. د نړیوالو اژانسونو په استناد واګنر پورې تړلی ټلګرام چینل د پریګوجین مړینه تایید کړې. گریزون چینل پریګوجین یو اتل وطن پال بللې ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسیې غداران بللې وژل شوی دی. او د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د روانې لوبلړې دویمه لوبه روانه ده. افغانانو ټاس ګټلی دی او د مهال بیټنګ کې وروستۍ خبرونه کې جزئیات ترکو. سموخاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو د خبر نمو چې واوریدل تفصیل زموږ په ویپانه کې حامل وستلای شي. ازادي رادیو ټکی کامه آدرس دی. د خبرونه ډیره برخه نور بس دی. پرګرام ته ځنګړې شوی چې ورسته زموږ همکار ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي. خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې روغتونونو د تړل کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې 3 روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی ویلي چې دا 3 روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي، څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کې دوه اندېښنه ښیي. یا وایي دوی چې په اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکارۍ کې د خوراک لپاره څه نشي موندلی، د درملنې لپاره خو بیخي څه نشي کولی. د کابل اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپل یو چې ډوډۍ په څه حیران دي اول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د نپاکې د پاره خپل ګردې خرڅې کړلې او تاسو هم دغه شپخانه چې بندې کې اخیر و چې شی مونږ
د تخار ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي زوی ناروغ دی خو په وینا یې په تخار کې دولتي روغتونونه دکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري او په شخصي روغتون کې دی د درملنې وس نه لري هغه وایي
زوی می ناروغ دی خو د درملنې وس نه لرم د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 14,000 افغانۍ د عملیات لپاره غواړي خو زه 10,000 افغانۍ هم نه لرم دولتي روغتون ته چې ورشم وایي موږ عملیات نشو کولی او ناروغ مو نه مني نو موږ چیرته لاړ شو
دړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده چې د 3 کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالر لګښت ته اړتیا لري په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي د طالبانو حکومت دامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د یاد وزارت چارواکو تېرونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیایي خدمتونه نشته تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نېټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 268 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې له امله یې 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د 2 کلیزې د پوره کېدو په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی د طالبانو په څه باندې 2 کاله واکمني کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي
دا چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیايي وضعیت څه ډول دی زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ډاکټر او په روغتیايي مسایلو لپو طیب یوسف نه کړې ده
د روغتیايي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل دا د روغتیايي خدماتو یو بعد دی بلې کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولسته خدمات وړاندې کوي اما که موږ د دې بعده وګورو چې دغه خدمات چې ولسته وړاندې کیږي څومره باکیفیته دي څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي او که د دې بعده وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ وخت نه شي د لومړني بعد له نظره بله کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي او زه مطمئن یم چې همدغسې به کلینیکونه د نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولس ته وړاندې کوي اما که د دې دوه نورو وروستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغسې دی چې زموږ ولس ورته اړتیا لري او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمون مطمئن یو دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي
ډاکټر صاحب دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام په خلکو په ژوند باندې څومره اغیز پرې باسي په اوس وخت کې
پردیس صاحب د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې که بحث پر دې وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي او دغه 4,000 دولتي کلینیکونه یې په پښو درولي زموږ هیواد د عامې روغتیا د وزارت در رسمي راپور پر اساس په 2019 او 20 کال کې 2,540 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیايي سکتور مصارف وو چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایه او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارد ډالر څخه هم لوړ شوي دي دا په دې معنا چې زموږ د صحي سیستم د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو. یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ آف پاکټ اکسپنډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده، او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو، د عامې روغتیا د وزارت، افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډه موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو، تر څو وکولی شو د یوې خوا نه د دوا کیفیت مطمئن کړو او د بلې خوا نه هغه دوا چې موږ یې په 800 میلیونه ډالر باندې د بهر واردوو، هغه اقلا د 300 یا 400 میلیونه ډالر په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
ډاکټر طیب یوسف او چیل آزادی رادیو سره د روغتیایي خدماتو پر کیفیت خبرې کولې. اوریدونکو، د دغه پروګرام خبري ټولګه هم رانغاړو. په پای کې درته د کرکټ له ډګره دا معلومات درکو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه روانه ده. افغانستان د ټاس په ګټلو سره د بیټینګ یا توپوهنې پریکړه کړې. تر اوسه 109 منډې کړې دي په 28.2 اوورونو کې. ابراهیم زدران او د قراز رحمان الله ګربز د پایل لوبغاړي دي چې یو 80 او بل 80 منډې جوړې کړې.
نور بس دی، شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس ته شرغ لاست. زم لالی بشیر يم، د دې خبرونه تخنیکی چار می رحمت صافی پر مخړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې اسناد ثبتول د بشري حقوقو د ساتلو لپاره لومړی او خورا مهم ګام دی. بنټ ویلي له هغه وخت چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی دی او د یوې لوی اندېښنې لامل شوی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسیدلی دی. د دوی حقونه لمنځه وړل شوي. داسې نورې بېوزلې ډلې هم شته چې ځانګړې توګه اقلیتونه او ماشومان یې حقونه یې او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو پر راټولېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې دا د ټولو کارونو اساس دی چې مسؤل کسان حساب ورکولو ته راکشي او د معافیت دود پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د سرغړونو موارد څه ډول ثبت کېدای سي؟ آیا د ښځو لپاره داسې مرجع شته چې دوی هلته خپلې ستونزې ووایي؟ او د ریچارډ بنټ وړاندیز څومره عملی امکان لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانی اغلی اوژی امیل او اغلی عادله بهرام نظامی ګډون کوي. دوی دواړو ته شرغلاست وایم. اغلی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. مننه امیل صاحب چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زه به په لومړي سر کې ستاسو څخه د ښاغلي ریچارډ بنټ د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکم. ریچارډ بنټ ویلی دی چې اسناد ثبتول د بشري حقونو د ساتلو لپاره لومړی او مهم ګام دی. ستاسو په نظر دا خبره د څومره پر ځای ده؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، درنې میلمنې ته، لجانې نظامی بهرام او اوریدونکو ته خبره دلته ده چې په افغانستان کې په دودیزه ټولنه کې ناممکنه ده چې اسناد سب کی. اول خو میرمنی دومره لاسرسی نه لري، بل هغه اسناد که سب کیږي څوک ته توجه نه کوي. دونه وخت هم چې عدالت هیڅ نه تامیدی نه پلی کېده په ټول یو شان. اول خو د ښځو نه چې دوی عدالت دپاره مراجعه کوي، رنګارنګ تقاضاګانې کوي، تعدید کېږي. اول خو دی تډی دار خی چې تاسو ودونه بندیان شي او د سی چلان بدر سره شي او سی او بیا ځا هغه مجبورې چې هغه نسوي استفاده وکړي. بل دا چې هغه اسنادونه یو خزه یا د ټولنه کې میرمنې چې باسواد دي خپل عدالت نه دی رسیدلی او دا امکانات نه لري او دې ته لاسرسی نه لري چې او هغه ظلم زور چې په دې باندې کېږي هغه څه ډول مستند دي څنګه امکان لري چې دغه عصري وسایل چې شوي دي دې باندې هم ښځې دومره نه لاسرسی لري او بل دا چې په دې ټولنه کې ډیری ښځې چې ظلم زور لاندې راغلي دي او د دوی بشري حقونه پښو لاندې شوي دي دوی د خپل کورنۍ او هغه رواجونه چې دوی لري هغه برخورد چې په دې ټولنه کې یو مظلومې میرمن سره کېږي یا دلته یا نارینه سره کېږي زیاتره د خپل هغه حیثیت په خاطر هغه نخي هغه مستند کولی نشي او که مستند شي هغه نه غواړي چې چاته ورکی همداسې دا حالت دوام لري او افغانستان کې لا هم په لرې پرتو سیمو کې که ښځه اته محکمې ته لاړ شي نورې کورنۍ نه مني نور هغه په خپل که واده شوي د خپل خسرانو په کور کې ځای نه لري او خپل ورونه او خپل هغه فامیلي هم نه مني ځکه تر اوسه پورې دا عام شوی نه ده چې خلک د خپل حق د غوښتنو لپاره یو مرجع ده هلته څارنوالۍ ده مثلا محکمه ده هغې ته مراجعه وکړي دوی همغه کورنۍ کې چې څوک ملامت دی سلامت دی او همغه شخړې او همغه دښمنیګانې دا په پالي اما دوی هغه عدالت چې تامین کېږي هغه مراجع چې باید دوی ورته مراجعه وکړي لا عام شوی نه دی دود شوی نه دی فرهنګ شوی نه دی او اوس هم خلک په دې باندې باور نه لري په ښارونو کې هم د مراجع چې دی ورته باید مراجعه وکړي هغه څوک چې غواړي او دی بلو خپل فکری بلوغ دی سره تر رسیدلې چې زه باید دغه محکمې کې خپل حق وغواړم هغوی په صحرایي توګه حاضر دي چې یو شی فیصله کاندي ځکه پوهېږي چې دغه سیستم ډېر ککړ سیستم دی مردار سیستم دی خلک خپل حق عدالت ته نه رسېږي ډېری نو خبره دلته ده چې مستند کېدل د دې جرم و جنایاتو ظلم زور تر اوسه پورې هم لا هم ناممکنه ده او دا عملي کېدلی نه شي په دې ټولنه کې داسې یو ټولنه ده چې په خپل سر روان دي او که مستند کېږي په کوم وسایلو په کوم طریقه باندې باید وشي او چیرته باید ورکړي چا ته باید ورکړي او څوک باید په دې باندې هغه وکړي هو که په پروژوي شکل غواړي چې دوی داسې یو کار وکړي هغه بیا یو څه امکان بولري
ډېره مننه آغلی امیل آغلی نظامی تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ تاسو ته آغلی امیل خبرې واورېدلې دوی ویل چې په افغانستان کې امکان نه لري چې ښځې دي د پر دوی باندې د کېدونکو ظلمونو اسناد ټول کړي یو شمېر موارد دوی یاد کړل آیا تاسو له دوی سره موافق یاست او که هو ستاسو په نظر د دغه لوی لاملونه څه دي
ډیر زیات مننه میرمن بشیر تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته ډیره قدرمنه میلمنه ته حامل سیل ته همدارنګ د افغانستان ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم یقینا د افغانستان اوسنی وضعیت او په تیرو وختونو کې هغه وضعیتونه چې روڅېړو افغانستان یو نارینه سالاره ټولنه ده او همیشه دلته خځې په شکل د اشکالو هدا خپل حق او حقوقونه به بهره شوی دی او نه دی ورسېدل او په ځین کې کچېرې په کومه خونه چې په اکثریت وخت کې ظلم ورسره شوی کده کورنۍ د خوانه و کده یا په بهر کې و یا د کور دننه و نو اولینه خبر چې د دې په وخت کې ورته څول شوې ده دا خبره ده چې د مو عیسیت او آبرو به تاسو نه تویوي ته یو ښځه یې حق نه لري ته یو نجلۍ یې حق د غږ نه لري نو زه د امیل صاحب د خبرو سره یقینا چې زه ورسره هم نظر ایم اما په یو حساب کې چې تر کومه به مو په دغه شکل باندې د چا خبره تغیر لاندې وستیری یو نو دا اوسنۍ حاصل او اوسنۍ نسل هغه حاصل دی چې مخ په پرمختګ دی. تاسو وینئ په نورو هیوادونو کې د هیوادونو پرمختګ، د هیوادونو سوکالي، په هیوادونو کې کارو تیز ټول د سنه دی چې تنا نارینه یې مخې ته وړي او ښځې او نارینه په یوه ځای باندې درس وایي، په یوه ځای باندې ورته یوه هدف ته چې هغه د سوکاله او د آرامۍ او د اقتصادي لحاظه د امنیتي لحاظه یوه فضا ځان ته جوړوي چې دی کې امن وي او آرامه وي، که هغه ژوند په آرامۍ کې وکړلی شي. اوسنی حصر د اوسنی نسل ځوان نسل د افغانستان هم یو بیدار او ویښ نسل دی. تاسو وینئ دنیا دنیا د تخنیک نن ټول نړۍ کې یوه وړه کوټه باندې تبدیله شوې ده. د انټرنیټ او د رسنۍ دا ټول هغه څه دي چې د نوي نسل ذهنیتونه نور هم پراختیا ورکولی شي، نور هم په مخه تلی شي. هدف د دو خبرې دا دی که موږ چیرې عرب د عربو بهار عرب ته متوجه شو، هغه کوم انقلاب اونه چې په عربو کې سازماندهی شول او تر رقم چې هلته په مخ ولاړل سید ناخوال بیزښته ډېرې لرلې. هدف دا دی چې تر رقم په یو ځای غږ پورته شو. د افغانستان خلک، د افغانستان ځوانان، د افغانستان میرمنې نن زتی ته پرونی تاثیرات لاندې ډېر نه دي. یقینا چې په افغانستان د نن د ښځو وضعیت ډېر خراب وي، و کار ته یې نه پرېږدي، تحصیل ته یې نه پرېږدي، مثلا بیرون ته نشي وتلی. یو سینګارتون چې د یوې ښځې ضرورت دی، هغو ته حتی د یو ضرورت په خاطر نشي وتلی. یا هغه میرمنې چې مسؤول دی د خپل کورنۍ دی، چې باید نفقه د خپل اولاد و د کورنۍ وکړه، ټول یې نن په کور دي. دا فشارونه زه منم چې اوس په ښځه باندې په افغانستان کې زښته ډېر فشار لګ نه د ټوله نړۍ بغاری وهیم. دغه حالې چې د افغانستان میرمنو باندې څه حال دی، هغه کې شک نشته چې ډېر سخت حالت دی. اما یو ټکی ته چې زه ډېره د ما ډېر ورته پام دی، هغه دا دی چې تاسو وینئ که د افغانستان په هر شکل خلک رووتل، د افغانستان هغه د مغزونو فرار مسله کې ډېره جګه ده. وینو چه نس فرار مغزی که راغلل پدو که هم نر شاملی هم خدی شاملی نیه. او دا چه کل ده افغانستان به هر وزی تاسوینه بلن ری وینی نور حوادونه وینی ده تلاش دو تکا چه خواه ولی ده ما باید شون دست نوی، ولی زه باید پا ما خولارانشم، ولی باید زه دو موقفو تاو نرسم، ولی زه باید اقتصادی استقلالیت تاو نرسم، زه ولی باید دیوی خدی پنامو بانده چه یو میرمن یم او بس باید په دو نوم باندې، یا یو لور یم یا یو خور یم مور یم، زه باید په دو نوم لاندې چې زه ښځه یم ته تهدید ته فشار ته ناخوالو لاندې راشم. ځکه چې زه ځکه یوه مور یم، یوه کورنۍ مې زه سمه سمبالولی شم، اولاد ښه تربیه کولی شم، ټولنې ته ښه اولاد حساب وړاندې کولی شم. دا ټول هغه څه دي چې څومره چې مور باسواده وي، څومره چې مور تحصیل کرده وي، دمره هغه اولاد مفید ټولنې ته وړاندې کېدلی شي. زه دا خبر داسې نه کړم چې که خدای نخواسته پخوا میرمنې چې بېسواده وي اولادونه یې ټول ناخوالې لرلې، نو دره ده چې لږ به نورم سهولتونه کې ډېر شي، لږ به نورم هغه ځوانان په ښه تګه هغه شي. نو په یوه بېرته زه تاسو خبر درتم چې او غږ جګېدلی شي په داخل د افغانستان کې به ډېر سخت وي، نما بهر کې دا دادخواهي کېدلی شي. په بهر کې دی که د افغان میرمنې لاسونه رسی وکړو، متحد شي او د خپلو حق و حقوقو غوښتنه وکړو کېدای شي. اما څه رقم دی هغه ناخوالې چې ورسته کېږي، دی ظلم ورسته کېږي، ستم ورسته کېږي، دی امنیتي مراجعو ته یا قضایی مرجو ته محاکم و تبلاری شی، ده از فکر کم چه دیر سخت بسینی شرایط که چی وقت ده غیر جکا چه پا ما یا پا کورنهی که تاوتری خواله ده، یا زده کم تاوتری خوالی سمخیم، یا پا ما بانده ظلم ده، ده غیر با پوسینی حسر که و پوسینی وقتی پا حسر که خو با افغانستان که سخت ده، اما پا نرهی که سخت نده، با افغانستان که بدلک سخت ده.
مانه ندیره آغالی نظامی اوس هم یو اوریدون که زنگ راو حالی دی، اول با دوی چه خوارو بیا با ملمانو تورسو. میربانی و که آزادی رادیو ده
خوردان از ما خپل دغا نظر بیدادم اکتا پر برابرو بندی چی پر چی نوری که چی اسلامی دولتونه دی خداناستیز د خبر دغه د خپل تخم راغور چې په یو اسلامي دولت کې دغه مکتبونه نه باندې دی اله دی دا اوس د موسو د درس کوم ځای راوکو کیږي چې په افغانستان کې باندې ما دغه نظر دی چې دغه د اله کې د ولس تړې دی ټکور ټکور دی چې تر اوسه ځان ورسی زما خپل نظر دغه دی چې دغه مکتبونه دی اله کې
ډیره مننه سلامت اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ راووه ستاسو پیغام مو واخیستئ او په دې مورد به د میلمنو سره هم خبرې کوو اغلی امیل تاسو مخکې هم وویل چې او اغلی نظامی هم وویل چې په ځینو مواردو کې دغه ډیر ستونزمن دی چې ښځې د ظلمونو او د داسې ناخوالو پر ضد باندې اسناد ټول کړي چې باید ثبت سي ستاسو په نظر آیا د ښځو لپاره د شکایت ثبتولو د ادارو نشټوالی هم د دې یو لوی لامل سته په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نه د ښځو چارو وزارت سته او نه هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون
وکړ خو هم خپلواک کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون تاسو باور وکړئ چې زه په خپل خبر يم بيخي چي اصلا مركز التوثيق والي اصلا ناقضين د شريحه كونو فام دغا مراكزو كي فام دغا دا ادارو كي طولو زياتو ندى خلقو حقوق تلاسه كيلي نس دچاش شكايات تي دوی فكر كو او فاغبان غور كو فقط امال تا غب شناختون او غاسي يو سوكو يو قام خلقو زیاتر فرض کی حاکم و ډیر ستونزې وي ډیر زیات ستونزې وي خو بیا هم د امید یو غوی وو یو ځای وو چې دی ویل کې دوه ظلم جوړ شي خو هغه کبلار شو اما په عمل کې ما غسي نتیجې نه درلود چې خلک انتظار لري هغه تک کارمندانو کې هم د سیا کړنې وی چې هغه ټول بشر ضد کړنې وي اما توجه نه کیده بل چا غږ نه اوریدلتم نو خبره په دې کې ده چې نن روان چې دا د ښځو چارو وزارت چې هغه د چا خبره یو وخت اولین قدم چې دی واخیست هغه د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف تبدیل کړ په هغه ځای چې اوس د ډار یو مرکز دی او سرکو کې د ورغوزی د خپل چپنو سره هر څوک چې په ګیر کې راغی هغه خپل هغه سهرائی برخورد ور سره کوي او ځینې ځای تیوري جزا ورکوي که ښځه وي که نر وي خو په هر صورت پخوا هم دغه مرجع کې سل په سلو کې څه چې یو فیصدي هم یو امیدواري وو یو ډاډ وو خلک یو هیله یې درلوده چې یو ځای شته اما اوس دغه مرجع چې نشته خو بیخي خلک ناامیده دي او د څه ځای نشته اوس خلکو ټول زړه ټول کړی دی چې مونږ هر څه په مونږ کېږي مونږ باید وزغمو په دې زړه کې واچو تېرې کړو زړه یې جمع کړی دی چې انتظار ولري داسې یو ځای وي چې وکولی شي هلته خپل غږ پورته کړي خپل آواز ورسوي یو ظلم زور هلته مستند کاندي او هغه جنایتونه چې اوس هم د انسانانو په مقابل کې کېږي اوس د څه ځای نشته او زیاتره کم دې مراجع کې هماغه څه سرایي یو بل ته جزاګانې ورکوي داسې خاص سیستماتیک یو ځای چې دوی لاړ شي یا حوزې ته لاړ شي او حوزې نه لاړ شي نور محاکم ته او د دوی هغه قضیه باید بررسي شي ډېر مشکل دی ډېر ستونزمن دی او اصلا ناشونی دی خلق دومره زیات هیله مندی نه لري چې د خپل هغه درد چې دی هغه ستونزه چې ده هغه غوټه باید دغسې یو قانوني مراجع وي چې هلته باید حل شي هلته نه کېږي هلته وجود نه لري اوس داسې ګډوډي ده چې هلته مسلکي کسان په کارونو کم دي چې ګمارل شوي یو ډېر مهم مسله باندې دوی خاصه خبره ده ډېر عادي یو نظر کې بربخه حالان چې په هغه باندې هېڅ امکان نه لري چې هغه خپل هغه مراحل تعیني کې قانون او حق او عدالت لپاره هغه مراجع هغه اداره چې دوی په مسلکي او تخصصي ډول هغه کدرونه باید کار کړي او په کارونو کې باید وګمارل شي او باید موجود وي هغوی نه شته وي. ډېر سخته ده اوس قضایي سیستم کې او په څارنوالۍ کې په پولیسو کې په دې نورو جنایي برخو کې هغه برخوردونه چې باید عدالت تامین شي نه کېږي. هغه رقم وجود نه لري. بېخي یو رقم ګډوډي ده. خلک ناهیلي کېږي. هغه څوک پوهېږي چې یو قضیه ولري او هلته لاړ شي چې دغسې یو ستونزه یو وړه ستونزه وه زه په دې کې بالکل پوه شوم. یعنې زه قدم په قدم لاړم. هر څه ماته معلوم شو چې هېڅوک دی دا زحمت ځان ته ور نه کړي چې دغسې ځای کې د وخت ځای کې پکې هغه خپل هم پوهېږي چې په خپلو کې دې سره هغوی وایي ستا په خپلو کې جوړ شي بس خلاص خبره خلاصه ده. هر چې خپله کې جوړ کېده نو ولې عریضه کوه ولې دا ته یې مراحل دومره وختونه یې ضایع کوه که هغه په حق رسېدلی وی نو انتظار نه شته. او دغسې یو مراجع نه په مرکز کې دی او نه په ولایاتو کې. خدای دې ښه کړي. خدای دې نور هم دوی ته توفیق ورکړي چې دوی ورباندې څه کار وکړي په دې یو څه فکر وکړي. اما اوس سراسر خلک یو څه چې بالکل ناهیلي دي. د دې مراجعونه پخوا هم خلک ډېر هیله من نه وو ځکه هلته ډېر ستونزې وې رشوت او خیانت و اوس چې دغه رشوت و دا شیان نشته یا کم دی بیا هم دوی ډېر زړه ښه نه کوي چې مراجع به داسې وي چې حق حقوق ته ورسېږي. ډېر لوی لوی قضیې شته دي اما خلک زړه نه کوي.
ش مننه اغلی امیل. اغلی نظامی ستاسو څخه پوښتنه کوم په دې برخه کې تاسو موږ د یو اوریدونکو غږ هم واورید. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تشپژن ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او تر نن ورځې پورې شونځي تړلې دي. تشپژن ټولګي پورته طالبانو د شونځي د تړلو یو شمیر لاملونه یاد کړی دي او په دغه کې یو یې دا یاد کړی دي چې شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوی دي. خو کله چې موږ ته خلک زنګ راوهي دوی د لیرو پرتو سیمو څخه د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته زنګ وهي لکه دا اوس چې تاسو د یو اوریدونکو غږ واورید. دوی د شونځیو پرانستل غواړي. ستاسو په نظر ولې د افغانانو پر غوښتنو باندې طالبان غوږ نه نیسي؟
د دې زیاته مننه. په افغانستان کې په تیرو نظامونو کې او تر اوسني نظام پورې هر وخت ډېره غټه مداخله او ډېر غټ لاس د افغانستان د دښمنانو وه. ځکه چې دا عمل چې د نجونو په مخ باندې د مکتب دروازې وتړلې شي دا په هیڅ اسلامي هیواد کې نشته چې وخت هغه قدرمن ورور اشاره هم ورته لرله. او که کتابونو ته او فیلسفانو ته مخ سړی ورواړي وي مطالعه واخلي چې پخوا کې مسله د مکتبو یا د نجونو یا د تعلیم مسله څه رقم وه. اولین مکتب افلاطون په یونان کې جوړ کړی وه. کله چې مکتب جوړ په یونان خلک پرټول شول ورته وي چې اوس دو مکتب ته موږ الکان رولیږو که نجونه د ورته وي چې که تاسو الکان رولیږی یو لکه په هر کور کې عالم تربیه شي. اما که چیرې تاسو پیستا نجونه رولیږی ټول یونان به عالمان شي. یعنی دومره په موږ وخت کې د ښځو تحصیل ته د ښځو مکتبو ته د نجونو مکاتبو ته ډېره جدي توجه وه. په اوسنی حصر کې چې په هیڅ مملکت کې د نجونو په مخ باندې دروازې نه دي تړل شوي ځکه چې دا پرمختګ د نر او د ښځې د کار ثمره ده. هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد د آباد تنها په نارینه وشي. اوسنی وخت هم ما اشاره ورته که چې اوسنی حصر فرق لري. اما راغلو دو خبرې ته چې اوس ولې دی دا دروازې نه خلاصي په دو کې څه مشکل دی. خو سیاسي مسایل به ډېر وي ځکه چې هر وخت به افغانستان بد وخته ښځه د سیاسي روابطو یا د سیاسي اړیکو قرباني شوله. موږ په تیر نظام کې ولیدل د وخت امیل صاحب اشاره لرله د ښځو وزارت او د حقوق بشر هغه ته کمیسیون ته هغه پروژه برخورد که دا وقتم د میرمنو سه مطلق پروژه برقرار کړه. هغه پیسې چې نړیوالو په نامه د کومک افغانستان ته راکول، د اول نړیوال د افغانستان د خلکو سره خیانت کړه. هغه خسته پنځوګانو به تقسیم کړي، نه پریښول چې د یو سیستم د یو نظام د طریقه د سم بنیادی کار پی وشي. رښتیا میرمنو ته بنیادی کار پی وشي. اول د موږ سره مخوته کوم خپل وی خود کردره نه درد سره نه درمان، موږ خپل خپل مشکل لرو. ارڅو چې کوم خارجیان کې دی و د افغانستان دښمنان کې دی، خو نو موږ څه وخت خواري یو؟ موږ خپل هم هغه وخت لیدل و نه کړل، یا به مرته ویلو چې یا مرګ یا ژوند. ژوند ته دوه معنا چې موږ غواړو دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د وینو په نامه باندې دلته را روانې دي، چې د افغانستان خلک یې قرباني کي یا قرباني شوي دي، دا باید بنیادي کار پرې وشي. سم مکتب په لرو پرتو سیمو کې جوړ شي، سم امنیت پرې ونیول شي، سم ټول هغه وضعیت چې یوې ټولنې ته مناسب وي هغه وضعیت منځته راشي. د پیسې څه کړلې په مرباو یې ورکړلې، شیانو یو ورکړلې، مکرونیانو یو ورکړلې، چې هیڅ کوم بنیادی کار نه و. او سنه هم بیا هم د ښځو خبر بیا کومه سیاسي معامله ده، حتما ډېر چې ورته ټینګ دي، دا ډېر چې کلکی د خبرو ورته نیولې، احتمال ډېر دوته لري چې دی هغه کومې خواستې چې لري منفي د رسمیت پېژندلو، شاید نورې خبرې هم د سیاسون نړیوالو سه ولري چې هغه شرطونه به م خپل ورسره د دو په مقابل کې کې هغه کوي په دی باندې قبلي وي چې موږ په دو شرط باندې دا مکتبونه خلاصي وو چې موږ دغه شرایط تاسو ومنې. ما درته ویل چې په تېر نظام کې هم هین رقم و، که ښځه وکیله وه، که ښځه سناتوره وه، که ښځه وزیره وه، که معینه وه، که تابشاره وه، هیڅ کوم صلاحیتونه دښځې نه، د ښځو وزارت وایي پالیسي ساز وزارت قطعا صلاحیت نه لره، قطعا صلاحیت نه لره. حقوق بشر یو کمیسیون به تشی شوی ټول افغانستان ته هیڅ شی نه شوی کړلی، یو راپور ټولوه راپورې ورکوه و محاکمو ته، محاکمو مو به سیاست کړله، لاندې به کوه ولاړله، به دوسیه به ورکه شوله، هیڅ زور یې نرسېده. یعنی کوم یو قوي اجرایي سیستم د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې هغه وخت هم نه و، او نن خو بیا بیخي بیا څه شی و صرف دومره ساتلی شوی و چې نړیوال ته ښودل چې د دې ښځې مو وزیران لرو، ښځې د دې معینان لرو، وکیلان لرو، د دې مکتبو ته ځي، د دې ډرایور کوي، دا ورکوي، فقط که دغه نارینه و د ښځې وسیله ګرځولې فقط خپل اهداف په خاطر. نن د افغانستان سقوط او د افغانستان وضعیت ټول د مغو نارینه و د لاسه دی، او نن بیا بیرته مسله دم دغه قرار ده، ده خبر ده چې نن بیا د افغانستان کې د یو وسیله د یو نظام د پیژندلو نو د رسمیت په خاطر ده، او د نور خبرې چې د دې د پردې شادي هغه به هم د دوه ښځو وسیلې په آخر کې د هغه د تصفینه یا د بهر کې چې ښځې دي، نارینه دي، دا ټول هغه دي غړي چې کوي چې په داخل کې تاسو د هوسته دي د یو ځوان یا د یو مېړني ورور غږ واروي، دا چې د واضح معلومې ده چې لرو پرتو سیمونه د دغه پورته کړی و، دغه غږونه ورور ټولېږي، ورور غټېږي، ورور په یو قوت تبدیلیږي چې بیرته به بیا مغه د دې شرط شورت کیوی، نو ښځه به د افغانستان بیا هم وسیله وي. د ما په نظر خو زه ما د یو څه شی چې د دوه کالو کې یو څه مې چې برداشت کړم دا دی، که نه نور نو څه خبر ده څه دی؟ کوم کلتور، یعنی افغاني ټولنه په خپل کلتور کې تعلیم تربیه نه سواد نه مینی، یوه باسواده مور په کور کې نه مینی، یوه پیغله چې هغه په هر څه پوهوي په کور کې د ورور سکینی خپل واړه ورور ته درس ورکړه، خپل له وړې خور ته درس ورکړه، او مور پلار سره کومک شي په ټولو وسایلو کې، حتی د اقتصادي مسایلو نه، یوه ښه تحصیل وکړه، ډاکټره وي، او ښه منبع د عاید ولري، دا په کلتور په خلاف ده. دا نن چې د ما د تا خور و مور و لور مریضانی کې د ډاکترانې خوب هم بیچارګان خدای دې اوږده عمر ورکړه، خو لاړې به شي په خپله مخبسه که دی داسې وساتي، دا بیا دا دی د خپلې ښځې، د خپلې لورانې، د خپلې میندې چیرې کوم ډاکټر ورته وړي؟ موږ په هره برخه کې د ښځو کار ته ضرورت لرو، هکه اداري برخه ده، هکه صحي برخه ده، هکه اقتصادي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن تجاره نه وه، تجارت یې نه کو، خود مو خود اسلام فقط خپل شخصي منافعو لپاره ځینې وخت وسیله ګرځي، مو کلتور خپل ګلولای کلتور سید د موږ په کلتور کې ډیر انانات و چې هیڅ د منلو وړ نه وي، اما موږ بهترین کلتور لرو، افغاني کلتور په ټوله نړۍ کې نوم لري، اما اوس په دغه یو دوه درې څلور ټکو باندې کلتور ته سوالیا یې کوله کې افغانان یعنی څه شی، افغانستان کلتور یعنی څه شی، هغه پوینټونه مختر مخته کی چې هغه هیڅ رات نه لري د مو په کلتور پورې. اوس دا اول دغه چادرې چې تاسو د دې څومره تبصره دغه هوس دغه یو سلت لورو مکلیزه د استقلال په ګوډ ګوډ د دنیا کې افغانانو ول منځله چې اسکری درې شي په امریکا کې وو
بلی
دلته یو یو کړه چا په نورو هیوادونو کې آماده مسله هیڅ کې یاد نه کړله ډیر انتقاد په هغه وخت هم رته اما تاسو خدای غوړ د چادري اگر و باسه سوانه رو باسه یا دغه تاریخ چای رو باسه چې دغه د کومه شو په پاکستان کې د موږ د ننګ د موږ د ناموس تکرار او ملال لپاره د میوان ملال په میوان کې هم چادري نه افسر کړی چې د انګلیس ته جنگی دلته هغه هم ما پړنه یعنی عزت پړنه ستاره چې نن د ما او د تا او د ټول افغان میرمنو په سر دی. بس ځنې وخت وینې چې د کلتورونو مخته ته بامه اتم جوړي او فقط د ښځو د منځ وړلو د لپاره کاری نن بیا یا عین روانه ده په تاسو.
مننه آغلی نظامی. آغلی امیل ستاس څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې لکه تاسو چې د آغلی نظامی خبرې واورېدلې دوی وویل چې په هر ځل دوره کې په افغانستان کې شذې تر بل هر چا ځپل سوی دي او تر ټولو ډیر زیان شذو ته اوښتې دي د سیاسي تحولاتو په نتیجه کې هم او د ځینو ټولنیزو دودونو په نتیجه کې هم. د بشری حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو او یو شمیر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلې دي چې لسګون جنو ته د زده کړو لپاره متحده عربی اماراتو ته د سفر اجازه ورنکړه. په دې مورد زستاس څخه پښتنه کوم چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یوې کارکونکي هیدر بار ویلې دي چې دا د هغو ظلمونو لکه هم پورته دي چې اوس مهال طالبان لزده کړو څخه د جنو او شذو د بی برخې کولو لپاره تر سره کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم دا تر هغه زیاته زیان اړوونکې پیښه ده چې د نجونو پر مخ باندې شونځي تړل سوي دي چې نجونې حتی د هیواد څخه د باندې هم د زده کړو اجازه نه لري؟
دا تاریخ واقعتونه چې په ټولنه کې اوسه روان دي او ځوانم د خو راځي خو خو بیل کوم ته زوري خسته او دا چې په بهر کې هم ورته اجازه نه ورکي یا په دین نه کې دا ټول ته بل اخر یو یو ماشوم ته بل ما په سپات رسیدلې دي په دې سیاست مون کېږي دا مکتب چا بند کړی دی او دا خلک څنګه دي دې ته ورسېدل او اوس پکرن چون باندې کوي او هر ورځ په سیستماتیک ډول په ښځو باندې نه یوازې چې هغه ساتي اکونه چې کار او تعلیم او بالاخره په سیاسي ډګر کې خو اشتراک کول خو اوس بیخي یو محال خبره ده. هغه نه خو باید خلک احتیاط نه کړي نو دوی متاسفانه چې هر هغه چې دی وغواړي اوس کوي دا چې د پردې شاته څه خبرې دي استادان څوک دي او څنګه دي همداسې ادامه لري او زموږ غږونه او زموږ دغه ارادونه او یا د ملل متحد یا د بل ولې خپل تاثیر نه لري ولې دا خبرې همداسې خلکو دپاره تکراري کېږي خلک حتی خسته کېږي د یادونې نه نو واکن خلک خپل لارې ورکه کړې ده افغانستان کې حیران دي چې څه وکړي او همدلته اوسېدلې دي نو دی دې ورحمېږي او هر څوک چې غږ پورته کوي زه نه پوهېږم چې ولې عملي بڼه نه نیسي ولې یو لاره یو مسیر خپل آخره پیدا کېږي نه دا خو چې د تعلیم سره دوی دښمني کوي او په دې کلک ولاړ دي او دوی د فراته توجیه نه لري کله وای چې شروع کیږي موږ منع کړی نه دي دا دومره ستر خیانت دی دومره لوی ظلم دی په افغان ښځو باندې چې اوس روان دی او د دوی نایلي کړي دي د دوی د امیدونو غوټې خاورې ریشو بالاخره دوی ناامید دي رواني تکلیفونه پیدا کړي دي دوی خودکشي کوي حالاتي بالكل خراب دي هيڅوک نه چې بل اخر یو عملی تاثیر ونی سی او په دې باندې تاثیر ولري یا دې خپل کړنې له لاس څخه شي همدا ظلم دی چې دومره ورځ تر بلې زیاتېږي کمیږي نه واقعا د دې اندېښنې وړ دی دا لوی ظلم دی او دا رقم که مخکې ځي دا یو استبداد دی چې د یو لوی ملت پرې اثر شي
بلې مننه ډیره اغله نظامی زموږ یو شمیر د اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو شبکو ګڼو افغانانو د طالبانو دغه پریکړه ته چنجونو ته اجازه ورنکړه چې په متحده عربی اماراتو کې د لوړو زده کړو لپاره سفر وکړي دغه ته عکس العملونه ښودلی دي یو افغان لیکلی دی چې افغان جونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنۍ لپاره د ښه ژوند هیله ولري او دغه هیله وکړي چې دوی باید تر دغه هم خپل وضعیت ښه کړي آیا تاسو هم په همدې نظر یاست آیا له افغان ښځو څخه واقعا د دوی هیلې هم اخیستل سوي دي که فکر کوئ چې ښځې باید خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي او تر اوسه پورې لا شایي ښوونځي بیرته پرانیست سی او د دوی هیلې بیرته پوراسي
ډیر څه تمننه اول خو زه خپل د عمل په ډیر او کلک ټکو باندې چې ولې اسلامي هیواد ولې مسلمان میرمن د تحصیل سفر نه کول شول یعنی دا څه په دوه قدم کې ممکن زه د ما پیغام چې افغان میرمنو ته د دې چې تاسو کده طبعا هغه نسلی یا هغه میرمنی چې د نړۍ تاریخونه هم تاسو هم اوریدلی دي او هم لوستی دي کله سواده یې لوستی دي او که به سواده یې حتما اوریدلی دي رته چې د ټولو هیوادونو نرتیش شو هغه د اتم د مارس په نامه باندې چې کومه ورځ د افغان میرمن و بخې د نړۍ میرمنو په نامه باندې لمونځ لکی او تلویزیون شو هغه وخت هم هغه ظلم و هغه ستم و چې د میرمنو په مقابل کې د نارینه و نه زیات کار کا اما مزد کم اخستا نارینه و کم کار کا مزد ډیر اخستا تاسو ولیدل چې څنګه غاګون رسیو شول د امریکانو د کوم هیوادونو نه دا غاګولار تر سینه د ټول سیو شول او بل اخر په نړۍ باندې یی ځانونه و پیژندل او وی وچ مو هم بشر و میرمن افغان میرمن د هیڅ کله ماهلی کین او هیڅ کله دا خبرې ته د ذهنیت کې د نورو ته نه ورچوي چې بخصوص څوک چې د افغان میرمنو د تحصیل او څوک چې د افغان میرمنو د پرمختګ مخالف دي چې یقینا چې دی د اسلامي نگاهونه کورته توجه وشي حتی د اسلام مخالفت هم په دوکې کېدای شي ځکه چې اولینه سوره چې نازل شوې ده د حقه په نامه باندې وه چې ولولا هغه کینو ویل شي چې دا نر ولول نر باید ولولي کته پس مخالفت په دوکې مونږ یادیو نو راغله په دوه مسله باندې چې نه باید هیڅ نه امید شي مبارزه ډیر پړاونه لري ډیر هسکی ټټ لري ډیر لوی دلې لري دا نن کوم بندیخانه په بندیخانو کې میرمن یادی یا که په سر کو باندې ټکول کی یا که په کورونو کې قیتی یا ګورون کې ظلم ستان پکې دا هغه څه دي چې د دې خپل مبارزه ده چې کدی مبارزه نه وای کړې کدی جمود خمود اول ته اخره د خو تاریخونه دې نس آرام ناشته وي نو نن به هیڅ دا برخورد نه کړي دا ول به سره کې شړل ول به د مکتب نه شړل ول به تحصیلات مخ نه ول کړي خود نه به تحصیل کنه به مکتب ته تلنه به کار ونه به کسب مخ د کور مېرمنې به وي پس دا غد شجاعت افغان مېرمنو وا چې نن دې نړیوالو ته هغه خپل غږ جګوي خپل هیوادوالو ته حاکم نظامونو ته یا په تیره کې یا په هوس کې خپل غږ جګوي او دوکې باید هیڅ بل قطعا ناامیده نشي ځکه بیا تکرارم چې مبارزه هغه خپل مختلف پړاوونه لري حق حقدار ته حتما رسیدونکی دی دلته په ناحقه چا غږ نه دی جګ کړی تعلیم حق دی باید نرخ خدای با تعلیم اوسی که ته د ټولنې پرمختګ غواړی او پرمختللې ټولنه یو ښه ټولنه دمدغه تعلیم د لارې نه لانس منځتري چې کته غاړي چې ټولنه د غلنه د جاهلنه د بدکارینه پاک شي ته باید با تعلیم ټولنه ولري کته د اقتصادي لحاظ غاړي چې خوار غریب چې بیکاره دی نر دی کته دوته د کار ثواب وګرځي او د کار زمينه مساعده شي ته باید با سواد ټولنه ولري تک با سواد تحصیل کردن نر خته ولري ته به خصه مادن استخراج ته خارجي هم تظاهره نه کې چې چینه هله راشه زه تاته دغه مادن تاته دا طلبه در کم ته د استخراج ک ولی مخ خارجیان خپل مادن استخراجي و د کوم پرمختګ د افغانستان د پاره نه دی ک یو فیصد افغانستان په ګټه ویني نه یو فیصد د بل مملکت په ګټه دی یو فیصد په دوه چې د یو دوه مزدور کار به وشي افغانان بل تغم د کور تر وش کی دی وی په کاکا په خپل مدرن وسایل باندې اغه ځاینر کشف کا او ځان ته یوسی از ته کوم با سواد د مو ټاپ سری ویلار دی ویچ د په دوه مدن کې د تشیر وتل او د تور د افغانستان په ګټه د ترقم یوسی مو خو د شنو کالو کې هم ځن شایان ولیدل چې ترقم ځن نه مدن په مخفي توګه ترقم او وتښتول شو دلیل څه شی و چې د مو ټاپ نه به سواد ده مو نه پریدون چې کله مکتب ته نه پریدو ورکی تام چې کله له رغات شي او له سو بس دومره سواد د بس ورشل مزوري څخه کوټه پیسې پیدا کړ مو همیش لاند پاله خسته یو لاند منډم کړی دم د خلل گی دلیو دغه هوس دوا کلن حالت مو به مو په سن کلو نور شاته بوتلو مو نور تزاری کچې د مو مادن جوړ کې مو نور تزاری کچې ته دغه خه مواد مخترول لګا چې مو سرک جوړ کو او بیا مو وی چې مو آبادی وکړل مو دومره دومره کارونه وکړل مو بندونه جوړ کړل د بند په چا باندې جوړاوی د بند کې څو کار کا سید افغان بو کار کا اما غته منبع کوم د کوم فابریکې لري یا مثلا دا شی د ټول وی خاطه کې ګو دغه ټکی ته چې څلوستو کالونه زیات په افغانستان کې جګړه ده څلوستو کالو زیات ده ما به همیش به مصیبو که خپلو که وی چه خو که ده طالب هم جنگی ده دولت په مقابل که یا دولت ده طالب په مقابل که جنگی میره بانی ده وکا طالب ده پخپل سیمه که هغه فابریکی ده سلام آفروخه ای چه ده پخپلو مطو بانده جور کردی او پخپلو مطو بانده پخپلو سلامو بانده جنگی یا دولت مو همیش مزدور صفت کار کرده او خپلو خلکو ته زورم په خپلو خلکو رسیدلی ده زورم په زوردار نه رسیدلی چې موږ هغه ظالم ته هغه جبار ته موږ جزا ورکو موږ همیش خپلو خلکو ته جزا ورکړي موږ سلام فابریکې نه لرو موږ د تیارو فابریکې نه لرو موږ له موږ سلام نشو تولیدوله د خارجي په تیارو کې پروازونه لرو بمبارونه باندې کې یي سلام د موږ نه ده د بل ملک سلام ده چې موږ په غیر یخې ده او موږ بیرته خپل ورور په مقابل کې جنګي او یو بل پټنډ ولو یو ته کمونست وي یو ته ملحد وي یو ته کافر وي یو ته مسلمان وي په دغه رقم یو بل توافقل اما دلیل څه شی دی ناپوهي جهل هغه جهل چې تور تیاری تور تنبیه تور شپیلی دی چه نه پاقو تور شپو که مو بندیو
مننه آقای نظامی. آقای امیل ستاست خبا پشتن وکم چه دا ملگرو ملتونو دا دفتر چه دا طالبانو دا اقدامی دا اندیشنی ور بلالی دی او دوی ویلی دی چه دا یو ش اقدام نو چه طالبانو دا انجونو مخوانی ولی چه دوی دا لور دا دخل دا پارا با هر تبلاری سی او دا انجونو ازادی رادیو تا چه دوی نوم نده شدلی ده امنیتی ستونزو لکبلا دوی وویل چه لدوی سراد دوی محرم هم ور سره و پا داغ سفر که خوبیا هم طالبان ور سره ناوره چلند وکر او دوی راوه گرزوالی ده شدزو پا مخ نیولو سره طالبان چه پیغام رسول غواری و افغانانو تستاسو پا نظر چه
پیغام رسولی چه دوی ده علم دشمنان دوی ده علم سره دوی زدیت لری دوی تاسوب لری دوی خصوصا د میرمنو د علم سره که دوی پوهی شی دوی علم نرزه که دوی با دیر پا مختگو که او دون پا مقابل که با او دری بی حالانچه دسه نده حالانچه دوی واری پا دی طولنه که دوی علم تلاسه که واری خپل هیواد پر مختگ دی پار کارو که پاره چې خپل ځان د پاره خپل ټولنې د پاره کورنۍ د پاره یو سالم موجود وو سی او علم پوهه رڼایي ده پنن اثر کې ډیر زیات اړین دی، ضرور دی، بالکل لکه اکسیجن داسې دی. او دا چې بیرون د هیواد نه بیرون بیا هغه اسلامي هیواد چې بیا محرم ولري، یانو څه ستونزه ده، څه دلیل لري، څه توجیه لري دوی چې نه پرېږدي؟ دا ټول خلکو ته ښکاره کوي چې نه دی، نه پرېږدي، نه بیرون پرېږدي، بلکې نه غواړي چې دوی تعلیم وکړي. یعنی د دوی د تعلیم مخه د یو سر نه دوی ډب کوي، نه یې هلته پرېږدي، نه یې دلته پرېږدي. نو دنیا هم که غږونه پورته کوي، تر اوسه پورې خو کوم مثبت بدلون نه دی راغلی د دوی په کړنو کې، د دوی په عملونو کې. واقعاً ډېر دردونکی دی، ډېر زیات ځورونکی دی، د اندېښنې وړ دی. او زه فکر کوم چې د دوی لاس هر چیرې رسېږي، که دلته وغواړي، که هغه زمینه مساعد وکړي چې مثلا که غربي هېواد ته نه ځي، دلته به دوی موافق اوسي. هغه معلوم شي چې دلته هم دوی مثبت نظر نه لري، دلته دوی هم مخالف دي. یعنی د هر رقم تعلیم سره چې هغه اسلامي هېواد کې اسلامي حجاب ولري، محرم ولري، ټول شرایط یې برابر وي، دا دې اوس وښودله چې هغې سره هم دوی موافق نه دي.
ډیره مننه آغلی امیل. اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري، تاسو زموږ اونې زخ پرونه نور بس دی واورید. پر دې موضوع باندې موږ نن خبرې وکړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې اسناد ثبتول د بشري حقوقو د ساتلو لپاره لمړی او خورا مهم ګام دی. زموږ میلمنو پر دې خبرې وکړې چې د بشري حقوقو د سرغړونو موارد څه ډول ثبتېدای شي، او د ښځو لپاره داسې کوم ځایونه شته چې دوی هلته خپل ستونزې ووایي. یخ پرونی وخت هم نور پای تر رسیدلی دی. د دواړو میلمنو څخه اغلی امیل او اغلی نظامی څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ٹکرے پگاڑا سفلے میتری یوان دوانا سفلے میتری یوان دوانا لکھ لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے سیوما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تسریشو واخ مور زلمے سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرا او کے نظر میں سوے گر غیرا او کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو نمستے سر تم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی